امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ته زه خل خانم د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دی چې په افغانستان کې لتیر ولس کلنور راسي روان جنگ د ختمولو لپاره په دې ورستیو کې ډیر پرمختګ شوی دی جمهور رئیس ټرمپ دا خبره په واشنگتن کې د ناتو عمومي منشي سره په ملاقات کې کړې ده د سې شنبې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د عمومي منشي سره د ملاقات پر مهال جمهور رئیس ټرمپ ویلي دی چې امریکا او متحدونه یې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره ډیر پرمختګ کړی دی جمهور رئیس ټرمپ بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د راوستلو د هڅو په مخه په کابل کې دی جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړې چې دا خبره بیخي بې معنی معلومیږي چې د افغانستان جنگ ته د نه ختمېدلو جنگ ویل کیږي جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړې چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره مثبت اقدامات جاري دي خو موږ باید نتیجو ته انتظار وکړو د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی وایي هڅه کوي چې افغان حکومت هم په قطر کې د طالبانو او افغان سیاستونو غونډې کې ګډون وکړي د دې غونډې دقیقه نیټه لا نه ده معلومه خو ښاغلي کرزی وویل چې حکومت باید د تدبیر نه کار واخلي او په دغه غونډه کې ګډون وکړي ښاغلي کرزی همدغه راز د رواني لوی مشورتي جرګې په اړه هم وویل چې ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي او غوښتې دي چې جرګه دې د قطر د غونډې وروسته وسی حامد کرزی د امریکا ژغ له خبریال احمد شکیب دوست سره په ځانګړي مرکه کې له حکومت وغوښتل چې تر راتلونکي یک شنبې پورې دې د یوې ملي پلاوي پر ټاکلو فیصله وکړي افغان حکومت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله کډوال د ایران په لور په حرکت کې وو چې ایراني عسکرو پرې ډزې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کډوال ایران خاورې 40 کیلومتره ته ورننوتي وو چې د یوه افغان په ګډون 2 تنه په دغه ډزو کې وژل شوي او 43 تنه نور افغانان ټپیان شوي دي د دغه وزارت بیان سیخ بتالله احمدي زیاتوي چې د ټپیانو ډیره برخه یې افغانان جوړوي چې د ټپیانو په ډله کې ښځې هم شاملې دي ښاغلی احمدي وایي چې ټپیان د درملنې لپاره د ایران روغتونونو ته انتقال شوي دي د یوګانډا پولیس ویل دی چې وسلوالو کسانو د سریانو یو درې کسیز ډله او د هغوی موټر چلوونکی د ملکه الیزابت په ملي پارک کې د سې شنبې په ورځ تښتولې دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
پولیس وایي دغه امریکایي تورسته 15 کلنه کیمبرلی سو او د هغې ډرایور جین پال نومیږي پولیسو دا هم ویلي دي چې 2 زاړه سیلانیان چې ښځه او مېړه وو برمته کوونکو خوشي کړي دي دغه کسان د پارک د هغې برخې نه تښتول شوي چې د کانګو د ډیموکراتیک سرحد ته نږدې موقعیت لري د یوګندا د پولیسو د قومندانې پولی نامایی وایي برمته کوونکو د خپل یرغمل شوي کس د ټلیفون نه استفاده کړې ده او د هغوی د خوشي کولو په بدل کې $500,000 مطالبه هم کړې ده هغه وایي چې ټلیفون اوس خاموشه دی او اوس پولیس د برمته کوونکو ټلیفون ته منتظر دي د یوګندا د جمهور ریاست د خاصو قواو په شمول د سیاحونی پولیس او عادي پولیس په 2000 کیلومتره مربع کې په دغو کسانو پسې لټون کوي
د رویټرز خبري اژانس په راپور کې راغلی دی چې په پاکستان کې د ژوند اساسي ضرورتونو د شیانو بیا دومره لوړ شوی ده چې د غریبانو ژوند یې ډیر د مشکل سره مخ کړی دی د رویټرز خبري اژانس لیکلی چې په پاکستان کې دا وخت د انفلاسیون کچا د تیرو 15 کلونو د مودې په پرتله تر ټولو لوړه ده چې د عمران خان حکومت لپاره یو ستره ستونزه بلل شوې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې اقتصادي ستونزې ورته د تیرو حکومتونو د خرابو پالیسیو له کبله په غاړه شوې دي او هغوی کوشش کوي چې ملک د غبوران راوباسي په پاکستان کې دا وخت انفلاسیون کچا 9.4% ده چې د 2013 کال نه وروسته تر ټولو لوړه ده د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر ویلي دي چې که پاکستان د خپلو پورونو د ورکولو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق څخه پور ترلاسه نه کړ نو پاکستان به دیوالیه سي پاکستان کوشش کوي چې د پیسو د نړیوال صندوق نه په اسانو شرایطو پور ترلاسه کړي ملګرو ملتونو ویل دي چې پر برونای کې د زنا او همجنسبازۍ د سنګسار اسلامي قانون پلي کول د بشري حقوقو نه سرغړونه ده دا قانون 4 ورځې مخکې د دغه هیواد سلطان حسین الباکیا توشیه کړ چې په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ځینو سازمانونو انتقادونه او اندېښنې راوپارولې دغه نوې ماده د برونی د شرعي قانون د جزا د قانون برخه شوې ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان جاروس ویل چې سرمنشي انټونیو ګټیرس په دې باور دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي پرته د کوم تبعیض د بشر د حقوقو درناوی وسی دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واورېدل
خا
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل د هم د خبرونې لمړی رپورت د ناتو عمومي منشي د امریکا کانګریس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اولسو کلونو لاسته راوړنو پرته هیڅ رات سوله به تل پاتې نه وي. شغلی سترنبرګ وایي د افغانستان د طالبانو د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې درلودې او د طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندي سي. نور حال وحید فیضی درکوي.
د ناتو عمومي منشي د امریکا کانګرس په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اولس کلونو لاسرنو له خوندي ساتلو نه پرته به هیڅ راز سوله تل پاتې نه وي. ښاغلی سټوټنبرګ وایي د طالبان د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندي شي.
ناتو د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي، خو د دې لپاره چې تلپاتې سوله ټینګه شي باید زموږ لاسته راوړنې وساتل شي. ناتو په افغانستان کې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره کړې ده. د روزنې او بشري حقونو په برخه کې میرمنو ته زمینه برابره شوې او د هغوی حقونه باید خوندي پاتې شي.
د ناتو سرمنشي وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه او په نړۍ کې د آزادۍ او ډیموکراسۍ په وړاندې شته ستونزو سره د مبارزې لپاره اړتیا ده چې د ناتو سازمان لا نور هم پیاوړی شي.
موږ په ګډه افغانستان ته تللي یو، په ګډه به د خپل راتلونکي حضور په هکله پرېکړه کوو او کله چې وخت راشي په ګډه به وځو.
په واشنگټن کې د ناتو د غړو هیوادونو غونډه د دغه سازمان پر وړاندې د یو شمېر ستونزو د څېړلو لپاره ښه فرصت دی. د روسیې له خوا د یو شمېر نړیوالو تړونو څخه سرغړونه، په اوکراین کې برید او د نورو هیوادونو په ټاکنو کې د روسیې لاسوهنه د ناتو سازمان لپاره یو امتحان دی.
موږ نه غواړو چې روسیه منځوي کړو. موږ له روسیې سره د ښو اړیکو په لټه کې یو او که ښه روابط هم ونه لرو موږ اړ یو چې سخت شرایط سنبال کړو. نو خبرو کولو ته د دې لپاره اړتیا لرو چې خطرونه کم کړو چې د ناوړه پیښو تقابل او د ناسمو محاسبو مخه ونیول شي.
امریکایي قانون جوړونکي هم روسیه یو تهدید ګڼي، خو ډېری د ناتو په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د لهجې په اړه اندېښمن دي. د یو شمېر کارپوهانو په اند د ناتو سازمان څخه په احتمالي توګه د امریکا وتل له کبله د ټرمپ تهدیدونه د ناتو سرمنشي لپاره یو آزمایښت دی.
که څه هم ولسمشر ټرمپ له ناتو سره له دښمنۍ ډکې اړیکې لري، خو د ناتو سرمنشي له ټرمپ سره ښې اړیکې لري. د امریکا کانګرس ته د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په غوښتنه د ناتو د سرمنشي وینا د دې ښکارندوی کوي چې لا هم دواړه خواوې علاقه لري.
د ناتو سازمان مالي لګښت د ولسمشر ټرمپ او ناتو ترمنځ د اختلاف وړ مسله ده او څو ځلې پر اروپایي متحدینو فشار راوړی چې خپله ونډه پراخه کړي.
کله چې ولسمشر ټرمپ د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل ونډه زیاته کړي او پر خپلو تعهداتو وفا وکړي چې د ګډې دفاع لپاره مو کړی دی، موږ هم دې ته د آزادې نړۍ مشرتوب وایو.
د ناتو هر غړی هیواد باید د کلنی عاید 2% بودجه ناتو ته ورکړي چې تر اوسه اتو هیوادونو دا کار کړی. د ناتو سرمنشي وایي په دې عمل کول کولای شي اوسنی وضعیت بدل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په خوانی جمهور رئیس وایي که حکومت د قطر د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، دی او نور سیاسي ملګری به دوه ته ورسي او له طالبانو سره به وګوري. حامد کرزی د امریکا ژغ له خبریال احمد شکیب دوست سره په ځانګړې مرکه کې له حکومت وغوښتل تر راتلونکي یک شنبه ورځې پورې د یو ملي پلاوي پر ټاکلو فیصله وکړي.
که حکومت اشتراک ونکړي، تاسو د قطر په غونډه کې له نورو سیاستوالو سره اشتراک کوئ؟
زموږ هڅه دا ده چې حکومت اشتراک وکړي.
که ونه کړه،
زما هیله غوښتنه یا کوشش دا دی چې حکومت راسي او د تدبیر د لارې په دې کې ګډون وکړي. که یې ونه کړي، موږ د سولې دپاره ملي هڅه پرېښودلای نه سو. دا به جرم وي، دا به خطا وي او موږ دې جرم و خطا ته ځان نه سپارو.
او قطر ته هم ځي؟
حتما ځو. که مو قطر غواړي او دعوت سو مذاکره طالبان مذاکره تر سره کړي، زموږ ورونه دي، افغانان دي، هر عمر وزر سره کړي.
حکومت له تاسو نه یو غوښتنه لري، هغه غوښتنه دا ده چې تاسو د سولې له ملي مشورتي جرګې وروسته قطر ته ورشئ.
کې طالبان نتایج وملي، ښه خبر ده، مور بس ګډون پښکوک او داغه نتایج سره او داغه ترکیب سره به بلار سو مذاکرات پوسی. که طالبان د جرګې نتایج ونه منل او دا یو حکومتي جرګه ومنل او دا په بل نمان رات کړ، نو حل ته بیا دا خنډ دي د سولې په مقابل کې.
یعنی په بل عبارت تاسو نه غواړئ چې د قطر راتلونکي غونډه د جرګې لپاره وزن دی؟
نه، زوار مش داسي وسي اما رئيس جمهور تم دا پیشنهاد کړی چې د قطر غونډه دی وسی د قطر د غونډې نتایج دی به مشورتي جرګې ته راولسی او پر هغه نتایج په مشورتي جرګې کې خبرې وسی مشورتي جرګې به په هغه تسامی مرسی چې دا شدي دا بده هغه داسې مسله چې پاکي کې داسې طالبان سره تفاهم وسی
افغانستان د ملي امنیت شورا کا علاقار سمو د مخ یو ول چې زلمی خلزاد د خپل شخصي ګټو لپاره په پټه له طالبانو سره په مذاکرات پوښتنه ستاسو په نظر آیا د امریکایانو او د افغان حکومت ترمنځ لازم تفاهم شته
شغلی خلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د خوا بهترین استازي کېږي د په خټه افغان دي د لې پیدا سوي دي د لې ډیر ژوند کړی دي او بیا تر مکتب ورسته تللی دي خارج ته سمکه ول دي نو زموږ د خاورې یو پیاوړی بچی دی هله مداد چې حکومت په دې کې په تمامه معنا ملګری سي او هیڅ نو ممانعت یا ځنډ یا بیا دلالې بندشونه کې
مقصد لمن ډیر زیات دي د موقت ادارې د جوړیدو په اړه د پاکستان صدر اعظم د موقت ادارې د جوړیدو خبره وکړه دوه ځلې دا خبره وکړه اول ځلې په باجوړ کې دا خبره وکړه بیا په مجلس کې دا مطلب یاد کړو د موقت ادارې د جوړیدو په خاطر یا د په جوړیدو کې د پاکستان ګټه څه ده او آیا دا طرحه دا غوي طرحه ده
زنه په موږ دا غوي طرحه ده کله د خدای غوي د خو هر نوې اعلان د افغانستان په امور کې مداخله کوي بلکې د بل هر پرې د خو دا اعلان مرتد کو نه ورته که څوک په افغانستان کې د موقت حکومت ناری وي خارجان که څوک په افغانستان کې د انتخابات ناری وي خارجان دا دواړه موږ مداخله کوي
او رئیس حزب ځینې استدلال کوي چې ولې موږ هر ځل چې وستونځ پیدا کیږي ورشو صفر ته بیا له صفر نه شروع کی بیا پرمختګ کوي نس کاله شل کاله بیا ورشو صفر نقطې ته همدغه د موقت ادارې د جوړیدو خبره هم دلته ده ممکن تاسو موافقه استه یا ورسره موافق نه استه ولې دغه مسیر چې تاسو شوه ده لدی ځینې نه پایله وایي چې بیرته ګرځي د موقت ادارې ته
څوک موقت ادارې نه وړي مدام خول چې زه مخالفه او په ایسلوان نه غواړم چې د ځان لپاره یا موقت اداره یا د انتخابات لپاره ایسلا نه غواړم چې راستن برته د بار حکومت خو مشته سوال مهمه ده تر هر شي سوال راته مهمه ده که د سولې نتیجه دا وي چې انتخابات ته وسی خدای ګرو اما که د سولې نتیجه دا وي او سولې دا ضرور وګڼي چې د سولې لپاره انتخابات معتل سي او د افغانستان خلک سرکشيني او ورسته به انتخابات توسي هغه ته باید موږ غاړه کړو
تاسو د ټاکنو یادونه وکړه په دا روانو ټاکنو کې د کوم کاندید ملاتړ کوي تاسو
زه فعلاً د انتخاباتو په اړه فکر وکم زما ټول هڅه سولې ته ټول هڅه سولې ته او زه په دغه ماحول کې تاسو د پارلماني انتخاباتو د څه وسول موږ داسې انتخابات نه غواړو چې هغه افغانستان ته لا ډېر ورانه راولي لا ډېر تفرقه راولي او لا ډېر ګرولې راولي او د حکومت لا ډېر سست جوړولې
یو مشخص کاندید چې کله اعلانو چې کاندید دی او ټاکنو ته دريږي ستاسو د یادونه وکړه ستاسو نوم واخیست آیا تاسو د غل ټاکنیس ټیم څخه ملاتړ کوي یا ورسره خواخوږي لري یا ورسره درېدلې
است مر صاحب او د سر ملګری قانوني صاحب او مخ صاحب مخ صاحب د شخصیتون د افغانستان په تمامه معنا احترام کوم ډیر مشورې په جاکل را سره کلی ډیر سره شین ستل ډیر مجلسونه را سره کلی په دغه ترتیب ډاکټر صاحب زلمی رسول را سره کلی په دغه ترتیب ډاکټر صاحب شتغنی را سره کلی په دغه ترتیب انجنیر صاحب نبیل را سره کلی په دغه ترتیب نور را سره کلی دا به په حل ته خبرې سره کو کې انتخابات کې در په افغانستان کې
کلک سي واضح کو په دغه وخت کې تاسو له هیڅ ګمان څخه ملاتړ نه کوي
قطعا واضح په دغه وخت کې زه صرف او صرف د سولې ملاتړ کوم او د سولې هڅه د هر افغان دینی او ملي وظیفه بولم کله چې سولې راغله او د خپل خاورې خاوندان سول بیا نو موږ د ټاکنو د انتخابات خبره کولای شو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
جمهور رئیس اشرف غنی وایي ځمکه باید د تولید وسیله سي نه د غصب جمهور رئیس د کرهنې د ترویج پنځم ملي کانفرنس ته وویل د کرکیلې لپاره د میلیونو جریبه ځمکو خړوبول او د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره کار کوي په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ را لېږلی
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنځمې پورز د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د کرهنی د ترویج ملي کانفرنس کلم کوونکو ته چې اکثره دولتونو څخه دغه کانفرنس ته بلل شوي بزګرانو په وینا کې د کرهنې په سکتور کې د خپل حکومت د پروګرامونو او په دغه سکتور کې د شوو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د کلکلي لپاره د ځمکو د خړوبولو او بو مهارولو او کوچیانو ته د ژوند د ښه کېدو لپاره د خپل حکومت په پلانونو په تفصیل وغږېده. هغه په افغانستان کې د زورواکو لخوا د ځمکې د غصب مسلې باندې هم خبرې وکړې او ویل چې ځمکه باید د تولید لپاره وکارول شي، نه دا چې د زورواکو لخوا غصب شي.
غاصبان به ان شاء الله زه درته مات کوم دا کاغذ پرانی د تاسو په ګډه لرفکی.
جمهور رئیس غنی ویل چې د 15 میلیونو جریبه ځمکې د خړوبولو په پروګرام باندې کار روان.
وی مارش منه در سره داده ان شاء الله 15 میلیونه نو جریبه ځمکه خړوبه کیږي. کوچانو ته د عصري مالداری لپاره لومړی توپ ورکو او پایکار صاحب دورانای صاحب بدل کار کوي.
جمهور رئیس غنی د اوبو د مدیریت پارتي هم وغږېده او ویل چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 40 میلیارده متر مکعب اوبه زیرمه شي.
په کلونو ما احمق پولی ورکړې بس ده، اوبو به منظم کوو کله هم په خپل په لاس کې ده. او د دې لپاره ضرور دي چې هم واړه بندونه هم منځني بندونه او لوی بندونه جوړ شي. او که اوبو نه لري سبا له یو کال نه بل کال ته خلک مجبوریږي چې له وچکالۍ نه ووځي یا له سیلاب نه ووځي.
جمهور رئیس غنی په خپلو خبرو کې د کوچیانو ستونزو یادونه وکړه او وویل چې د کوچیانو ستونزو د حل په برخه کې هیڅ نه دي شوي.
یو سلمه د ستونزو د کوچیانو نه ده حل سوی، تنها 1% حل سوی. مګر ته ډیر درون سړی یې، زه مننه کوم درنه. دا شایم چې چرګ سره وکړه، خو پسونه سره یې وکړه، وزې سره یې وکړه، پوستکی سره یې وکړه، وړی سره یې وکړه. نن ټول لکه چې جلغوزي تلل نورو ممالکو ته، همدغه رقم دوی نه وړی پاتې دي نه پوستکی پاتې دي.
دې کانفرنس ته د جمهور رئیس غنی د وینا وړاندې د ملک طالب خان په نوم یو کوچی د خپلو ستونزو د شریکولو پر مهال د افغان حکومت لخوا کوچیانو ته د نه پاملرنې له امله ګیله وکړه.
باید موږ چراګانې کوچیانو ته په اختیار کې ورکول سي، بندونه ورکول سي، تر څو چې موږ د مالدارۍ ضرپیت پورته کړو. که چیرې چراګان نه وي نو مال خو نه شي کېدلی. کنه څنګه به وسي چې ماشینونه نور هم څه راوړي او موادې خوراک هم څه راوړي چې چراګان نه وي د مالدا هیڅ نه شي کېدی. خدای نه خواسته سبا بل یو غټې بدبختي سره مخ یو. ځکه تا په مخکې له وزیر صاحبانو نه غواړم چې د موږ پوستکي په 10 روپۍ څوک نه اخلي. 10 روپۍ د موږ وړې حیثیت له لاسه ورکړی ده. د موږ مثلا شدو مستو ایسیت لاس ورکړای، د موږ څاروي ورکړای.
په دې کانفرنس کې د کرهنې اوبو لګولو مالداري وزیر نصیر احمد دورانی د کرهنې په سکتور کې بوختو یو شمېر متشبثینو هم خبرې وکړې. د کرهنې اوبو لګولو مالداري وزیر ویل چې د دغه ملي کانفرنس په ترڅ کې ګډونوالو په درې مسلو خبرې وکړې.
هغه درې مشخص ټکي د ګډو ستونزو په ګوته کول او هغو ته د حل لار موندل چې الحمدلله په دې وتوانېدو چې د ماښام تر ناوخته پورې دا مشترکات پیدا کړو. دوم، دوی ته د کرهنې وزارت د سګنی پلان تشریح او توضیح او د دې پلان په ښه تطبیق کې د دواړو طرفو هڅې او هاند. او دریم، دوی ته د ترویج د ستونزو د حل په خاطر زموږ پلان د نوښتونو خبرول او معلومات ورکول.
خاغلی دورانی ویل چې تیر کال د وچکالۍ سره سره له بهر څخه افغانستان ته د 1.5% په کچه خوراکي توکي کم واري شوي وو، چې دا د کرهنې اوبو لګولو او مالداري د وزیر په وینا د کرهنې سکتور د پرمختګ یو ښه بیلګه کیدی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیران وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستل د سیمې او گاونډي هیوادونو په مرستې پورې اړه لري. په دې کار سره به په ټوله سیمه کې امن وي. په دغه غونډه کې چې په واشنگټن کې د جان هاپکنز په پوهنتون کې جوړه شوې وه، د امریکا ژغ خبریالي ژیلا نوري یو رپورټ جوړ کړی دی چې پښتو متن به یې ګالیا رڼا نورستاني تستووي.
رونالد نیومان په افغانستان کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر په دې پروسه کې د خلیزات پر وړاندې او د سولې په خبرو کې پر ابهاماتو او په واشنگټن کې د افغانستان د ماهرانو د توضیحاتو په اړه نیوکه وکړه. ښاغلی نیومان وویل سره له دې چې په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره ډېر لیوالتیا شته، خو افغانان سوله نه پیژني او هغوی د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتونکي دي.
just plastic.
په افغانستان کې خلک د سول لپاره ډېر لیوال دي، خو د دې په وړاندې تاسې دوه شیان یعنی ویره او د مشرانو ګټې هم ویني. دلته یو ستره پوښتنه هم شته چې آیا د سولې موافقه د اسلامي امارت د غوښتنو پر بنا ده او که د پرمختللې ډیموکراسۍ پر بنا؟ که په مذاکراتو کې هغوی داسې لارې چارې پیدا کولی شي چې د هغوی پر بنسټ په ګډه ژوند وکړي، نو بیا به هم ډیرو وګړو او ډلو ترمنځ د ګټو له امله ډیر تشنج موجود وي او شرایط کمزوري او حتی خرابولی شي. دا کار په اتومات ډول نه کیږي. دا مهمه ده چې بندشي خو ناممکن کار نه دی.
د طالبانو او امریکا حکومت ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د ګاونډي هیوادونو پر ونډې هم خبرې وشوې. ریچارډ اولسن په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوی چارو وزارت استازی ویل چې پاکستان د سولې د خبرو اترو په پروسه کې مرسته کړې ده او نورې سیمه ییز هیوادونه هم غواړي چې امریکا د سیمې څخه ووزي.
پاکستان کولی شول چې طالبان د خبرو لپاره وهڅوي او ملا برادری هم راوست. زما په نظر د عمران خان وروستۍ څرګندونې بې اساسه وي. فکر کوم پاکستان اوسنی وضعیت ته د خپل لیدلوري او افغانستان سره د خپل پخوانیو ستونزو سره له نقطې نظره نه ګوري. زه فکر کوم دا اظهار د تاسف او ورول. خو د راتلونکي لپاره هم دوی باید خپلو هڅو دوام ورکړي چې طالبان د سولې د خبرو اترو او مذاکراتو راولي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د عملیاتي څنګ مرستیال د سولې د هوکړې او د امریکایي ځواکونو د ویستلو وروسته د امریکا د تګلارې په اړه وویل چې متحده ایالات هیڅکله افغانستان د چا لاس ته نه سپاري. د دې پر ځای د دې هیواد سیاست د افغانستان لپاره په یو بل ډول بدلون مومي چې ډېر به په بشري مرستو ولاړ وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د ننګرهار په ولایت کې ودیش طالب او دایش وسلوال حکومت ته تسلیم سوي او همداشان د دغه ولایت دلال پوری په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ سوی دی. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ننګرهار کې د طالبانو او داعش ډلې دغه ودیش غړي په شپږو ولسوالیو کې فعال او حکومت هم سرخوږیو، خو دواړو ډلو په خپلو کې د یو بل ګڼ وسلوال وژلي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ملي امنیت ریاست کې دغه وسلوالو د تسلیمۍ مراسمو کې ویل تسلیم شوو وسلوالو ته به د عادي ژوند او روزګار په برابرولو کې مرسته کوي.
شپږویش طالبانو او یوولس کسه د داعش ډلې سره وو. دیو د جنگ نه لاس واخیست، خپلې سرای راوړي او د ملي امنیت ریاست ته ځانونه تسلیم کړل. نو زه د دیو دغه کار قدردانی کوم چې ځکه جنگ د لارې حل نه دی. مونږ بل اخره باید سولې لپاره کار وکړو، د وطن د سوکالۍ او آبادۍ لپاره کار وکړو.
هغه وایي ډېرو نورو سیمو کې هم ګڼ طالب او داعش وسلوال چمتو شوي چې جګړه پرېږدي او عادي ژوند ته راوګرځي. دغه وسلوالو له ځانونو سره خپل سپکی او لږې درنې وسلې راوړې وې. په تسلیم شوو کې یو ځان په هڅ کې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د میلمستون مسؤول وپیژند. ویلې هلته د حکومتي ځواکونو له عملیاتو او بمباریو وروسته ځان حکومت ته تسلیم کړ.
په ګورګوري کې بیا زه د میلمستون مسؤول وټاکل شوم. د میلمستون ته به که د دې ځای نه کوم میلمانه راتلل او که دغه ځای نه د غټ چارواکي راتلل، بس دغه میلمستون ساتنه چې وه دغه زموږ په دغه کې وه زما مسؤلیت ده. نور خدمتګاران پکې وو، ازبکان را سره تاجکان در ځای خلک پاغې کې وو. دغه زمونږ دنده وه شپې ورځې یو شوارم دا و چې یاره موږ په ټوله دنیا خلافت غواړو، نه په افغانستان.
بل پلو د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې له تیرې اونۍ راهیسې د ګډو حکومتي قواو عملیات دوام لري. چارواکي وایي د لالپوري ډېره برخه له طالبانو نیولې او ګټلو سیمو کې د پولیساتو ځواکونو کنډک ځای په ځای کړی. د ننګرهار والی وایي تر عملیاتو وروسته به په لالپوره کې د پوهنې، بیا رغونې او ګڼو نورو برخو کې پروژې پلي کړي.
لالپور یې ښه مثال دی. اته کالو کې لالپور کې حکومت هلته نفوذ نه درلود، بلخاصه د سیند ناغړه. اوس هلته هغه د کنډک ځای په ځای شو، امنیتي پوسې ایجاد شولې، خلکو هرکلی وکړ. نو زه فکر کوم چې کله چې ولس وګوري چې حکومت امنیت پراخیږي، حکومت کولای شي چې د خلکو امنیت وساتي.
که څه هم په لالپوري ولسوالۍ کې له دې وړاندې حکومت پوځي عملیات وکړل، خو ځواکونو ګټلې سیمېونه ساتلې او بیا ځلې پرې طالبانو ولکه ټینګه کړه. چارواکي وایي په دا وار نیول شوې سیمې د دائم لپاره ساتي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5.
قدرمن اوریدونکو، د کندهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د معتادینو په منځ کې ځینې یې په خطرناکو ناروغیو اخته دي. علت یې د مشترکو وسایلو استعمال دی چې د خطرناکو ناروغیو د خپرېدو ته زمینه برابره کوي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
دا په نشه روږدي کسان نشه یي مواد په ګډه کاری د دوی په منځ کې ځینې په ډیرو خطرناکو او ساري ناروغیو اخته دي. په نشه روږدي دا کس وایي چې ایچ آی وی او تور ژړی دواړه ناروغي لري.
تور ژړی په مرز اخته
خدای وایي چې اقتصادي حالت سم نه دی ځکه خو لومړی ځان ته ملګری پیدا کوي او بیا په ګډه نشي توکي ترنیول کېدو وروسته ورسره کاری. روغتیایي مسؤلین په دې اړه ژوره اندېښنه څرګندوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول له څانګې یو مسؤل ډاکټر همایون رحماني وایي چې په نشه روږدي کسان دي د مشترکو وسایلو له استعمال څخه ډډه وکړي. دی په دې باب داسې وایي:
زموږ ټول هڅه دا ده چې زرکی معتادین پیدا کړو، دوی دې ته وهڅو چې دوی د زرک څخه نور لاس واخلي، ځکه زرک خطرناک دی نسبت و نورو د اورال یا د خولې د لارې چې کومه نشه دوی کوي او یا هم په سموکینګ په شکل باندې یا د سکولو په شکل باندې کوي، ځکه په دې کې یو تعداد د وینې انتقالي امراض دی، یو شخص څخه بل شخص ته انتقالي.
خو د دې ترڅنګ د نشې توکو د ډیرو خطرناکو ډولونو استعمال یو بل اندېښنه ده چې معتادین یې کاری. په کندهار کې د متادینو د درملنې د مرکز یو مسول ډاکټر محمد زمان وایي چې دوی ځینی داسې متادین هم بسر کړی چې د نشې کولو خطرناک طریقې استعمالي.
ډېر مریضان چې ګولۍ خوري وس کېدای شي کښ په مطلق ډول بند شي. ګولۍ مش په زیات اندازه لور دا د شې په نامه سره یو بل ماده لور هغه مطلق کښت کیږي نه هغه په مصنوعي ډول جوړیږي. یعنی دلته په عامه ډول یو عامه ذهنیت جوړول ډېر مهم دی. خلق پټرول سکي سرج سکي ګولیان خوري کریستال شیشه.
روغتیایي مسولین وایي چې زرقي احتیاط مخکې په جنوبي ولایتونو کې نه و، خو له ایران او پاکستان څخه وطن ته درسنسو متادینو سره سم د پیچکاری لاري د نشي توکو کارول اوس په دې سیمه کې لیدل کیږي.
او دا هم یو نړیوال رپورت د یوګاندا امنیتي قواو په هغې یوې امریکایي تورستي او د هغې په ډرایور پسې لټون پیل کړی دی چې د سه شنبې په ورځ څلورو وسلوالو کسانو د هغه ملک د یو ملي پارک څخه تښتولی دی. د کامیرون څخه د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د یوګاندا پولیس وایي چې د تورستانو یو درې کسیزه ډله او د هغوی ډرایور د ملکې الیزابت په ملي پارک کې وسلوالو کسانو د سه شنبې په ورځ تښتولی. پولیس وایي دغه امریکایي تورستا 15 کلنه کیمبرلی سو او د هغې ډرایور جین پال نومیږي. پولیسو دا هم ویلي دي چې دوه زاړه سیلانیان چې ښځه او مېړه وو برمته کوونکو خوشي کړي دي. دغه کسان د پارک د هغې برخې نه تښتول شوي چې د کانګو د ډیموکراتیک سرحد ته نږدې موقعیت لري. د یوګندا د پولیسو د قومندانې پولی نامایي وایي برم تکونکو د خپل یرغمل شوی کس د ټلیفون نه استفاده کړی ده او د هغوی د خوشی کولو په بدل کې نیم میلیون ډالر مطالبه هم کړی ده. چې د هغوی د خوشی کولو په بدل کې د پیسو مطالبه و د هغوی د تښتولو اصلي علت وي. هغه وایي چې ټلیفون اوس خاموش ده او اوس پولیس د برم تکونکو ټلیفون ته منتظر دي. د یوګندا د جمهور ریاست د خاصو قواو په شمول د سیاحونی پولیس او عادي پولیس په 2000 کیلومتره مربع کې په دغو کسانو پسې لټون کوي. پولیس وایي امید لري چې دغو وسلوالو کسانو به کانګو ته چې د پیښې د ځای نه 30 کیلومتره لرې سرحد لري خپل یرغمل نه وي اړولي. په 1999 کال کې د کانګو نه راغلو د هوتو یاغیانو د بوندي په پارک کې 8 سیلانیان او څلور د یوګندا تباه وژلي وو. د یوګندا د پولیسو او د قومندانې مرستیال نامایي وایي چې هغوی ګمان کوي چې برم تکونکي به اوس هم د پارک په یوې برخه کې پټ وي. هغه وایي موږ په دې کلکه عقیده لرو چې برم تکونکي او برم تشوي کسان به اوس هم زموږ د لټون په صحیح کې وي او امید لرو چې زموږ د هڅو په نتیجه کې به هغوی صحیح او سالم خوشي شي. د یوګندا یو لوړ رتبه دولتي مقام وایي چې دی ګمان کوي چې دغه پیښه به د یوګندا د ټوریزم په صنعت بد اثر وکړي او هغه د سلنن هم غوښتي دي کله چې ملي پارکونه تزین د احتیاط نه کار واخلي. لبل خوا په کمپالا کې د امریکا سفارت د امریکایانو نه هم غوښتي دي کله چې د الیزابت پارک تزین نو د ډیر احتیاط نه باید کار واخلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.